السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز وبجه شوې نن پنځشنبه د لیندې یا قوس ولسم او د دسمبر 8 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله او رازمو پیل کړی وي په سر کې هم خبرونه. د طالبانو استخباراتي ادارې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د 5 مشکوکو غړو د نیولو خبر ورکړی دی. دغه ادارې پرون د تورنو کسانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خبرې کړي او ویلي دي چې دوی د طالبانو د وتلي غړي رحیم الله حقانی قاتلان وو. دا معلومه نه ده چې دغه اعترافونه په څه ډول شرایطو کې اخیستل شوي دي. د طالبانو د استخباراتو په وینا تورن کسان د یو لړ پیچلو عملیاتو پر مهال نیول شوي او دوی په څو نورو پیښو کې هم لاس درلود. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه وکړه. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په یو ټویټ کې په بلخ او ننګرهار کې وروستیو چاودنو ته په اشاره چې ملکیانو ته پکې مرجوبله واوښته دا موضوع یاده کړې. د سې شمې په ورځ د جلال آباد د صرافۍ په مارکیټ کې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان کړل. دغه راز په بلخ کې هم یوې چاودنې وتنه ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د ګوزن یا پولیو خلاف د روان میلادي کال وروستی کمپاین له نن څخه 11 ورځې وروسته پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده په دې کمپاین کې 2 میلیونه ماشومان واکسین شي.
د پولیو روان کمپاین به د دسمبر میاشتې په 19 نیټه پیل کیږي او دا کمپاین به د هیواد په شاوخوا 15 ولایتونو کې ترسره شي او د دې کمپاین په ترڅ کې به نږدې 2 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي.
ساکال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو 2 مثبت پیښې خو په پاکستان کې 40 مثبت پیښې ثبت شوي چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت کې دي. د ایمرجنسی روغتون مرکزی دفتر وایي په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسان د دوی له لومړنیو صحي خدماتو برخمن شوي دي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د لومړنیو روغتیایي خدماتو اولنۍ مرکز درویس کاله مخکې پرانستل شو خو اوس په افغانستان کې د لومړنیو خدماتو او اساسي خدمتونو د هغو مرکزونو شمیر تر 40 اوړي او ایمرجنسي روغتون یې چلوي. په ایمرجنسي روغتونونو او اړوند روغتیایي مرکزونو کې تر ډیره د جګړې د قربانیانو د ټپیانو درملنه کیږي. او په هندوستان کې روان میلادي کال 900 کسان د تالاندې او برېښنا یا ټکې رالوېدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند ځمکپوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالاندې پیښې 111 برابره زیاتې شوي دي. ځینو ساینسپوهانو یې علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی. هند چې 1,400,000,000 وګړي لري په تېره مارچ میاشت کې پکې دومره ګرمي وه چې په تېره یوه پیړۍ کې یې ساری نه و لیدل شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبري مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په فراه کې د وکاس قصاص ته غبرګونونه یو شمېر ځایي خلک هم وایي چې وېرېدلی دي.
دا زموږ پر رو روان باندې ډېر منفي تاثیر کړی دی. په هیڅ هیواد کې موږ تاسو نه وینو چې داسې فجیع ډول انسانان قصاص شي.
یو شمېر دنیا عالمان هم د طالبانو د قصاص له حکم سره موافق نه دي.
د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حکومت لخوا نه سره مجاز نه ګڼم. غیر انساني دی او غیر اسلامي دی.
یوې موسسې د پخوانی پاوز لڅباندې 2000 کورنۍ سره مرسته کړې. نور راپورونه هم شته. د خبرونې په پای کې مو کندوز طبيعي یو حالته د تنور جوړولو صنعت وده کړې ده.
مې یو تنور اخلم مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی او د غاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې به سم مړې نه ورکوي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عملی کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغه سي حکومتونو عمل کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. د دغه بنسټ د اعلامیې له مخې دغه حکم د هرات پر اوسیدونکي تاجمیر د طالبانو د چارواکو او سلګونه نورو کسانو په حضور کې عملی شوی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه اقدام په کلکو ټکو غندلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنیدو راهیسې په عام حضور کې د قصاص حکم پرون چهارشنبه په فراه ولایت کې اجرا شو چې عکس العملونه ورباندې ښودل شوي دي. د بخنې په نړیوال سازمان کې د آسیا د برخې مرستیالې دینوشی کا دیا سانیاکی وایي د اعدام هر ډول حکم د ژوند له حق څخه سرغړونه ده او په عام حضور کې اجرا کول انساني کرامت ته لوی سپکاوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زبی سلطانی هم تیر شپه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو لپاره هیڅ حساب کتاب نشته.
اجرای حکم اعدام در ملای عام
پام محضر کې د اعدام حکم د طالبانو لخوا له بشري حقونو پراخ سرغړونه ده. لکه چې طالبان په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړي د دوی لخوا د پراخ سرغړونو شاهدان یو او لبا د مرغه د بشري حقونو د دغه ډول سرغړونو لپاره هیڅ ډول حساب کتاب نشته.
دا بخنه نړیوال سازمان پرون په ویلامبي کې ویلي چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم سړی باندې د قصاص د ملکیتو پر مهال د طالبانو ځینی چارواکي هم حاضر وو. لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر، د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست او د عدلی وزارت سرپرست. د بخښنې نړیوال سازمان تر څنګ فرانسې ویلي چې د طالبانو دغه وحشتناک اقدام د افغانستان د خلکو له بشري حقونو تر سرغړونو وروسته کیږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د هر ډول حکم د ملکیدو مخالفت کوي او د ختمېدو غوښتنه کوي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې پرون په فراه کې په عام حضور کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د طالبانو ویان زبیلا مجاهد په یو صوتي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي تورن کس چې اصلا د هرات و 15 کاله مخکې د فراه یو اوسیدونکی وژلی و.
یو فرد چې قاتل وو د دریګونو محکمو تر حکم او تر ډیر دقت وروسته د مقتول د پلار لخوا د کلاشینکوف په درویو مرمیو ووژل سو.
طالبانو په خپل نومړنی واکمنۍ کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د سنگسار او قصاص په څیر حکمونه په عام حضور کې اجرا کول. د فراه یو اوسیدونکي د نوم نه خوده په شرط ازادي راډیو ته ویل د قصاص لدی پیښې وروسته وحشت ځپلې دی.
د زموږ پر روان باندې ډیر منفي تاثیر کړی دی. په اوسنی عصر کې په هیڅ هیواد کې مرتاسو نه وینو چې داسې په یو وحشیانه او فجیع ډول انسانان قصاص شي. په عام مزار کې نن په فراه ولایت کې دا کار وسو. زموږ له د نړیوالې ټولنې څخه دا ده، د بشري حقونو د کمیسیون څخه دا ده چې طالبان د دې کارو مخه ونیسي.
تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شرط د بشري حقونو رعایت ښودل شوی دی. د طالبانو سترې محکمې په څو ولایتونو کې په متروکو یا درو د خلکو د وهلو سزاګانې هم عملي کړي چې ډېر عکس العملونه یې پاروالي وو. د طالبانو د مخکینۍ واکمنۍ تر سقوط وروسته په افغانستان کې په عام حضور کې د اعدام سزا منع شوه، خو تېر حکومت چې لویدیځ یې ملاتړ کاوه بیا هم ځینې اعدامونه کول. طالبانو په وروستي کلونو کې ویل چې تغییر کړی دی، خو د فعالانو څارونکو په وینا د طالبانو د نوموړي دورې سخت محدودیتونه ورورو په عمل کې دودي.
و موریدل چې په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص د حکم تر عمل کې دوه وروسته د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د دغه سي حکمونو عمل کېدل انساني کرامت ته سپکاوی دی او د زغم وړ نه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په خبرګون کې ویلي چې ملګری ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپل اوسنۍ واکمنۍ په نږدې 1400 کې د لومړي ځل لپاره پرون چهارشنبه په فراه کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. زموږ همکار پر همدې موضوع له ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره چې په حقوقي او اسلامي علومو کې دکتورا تر ساتي زده کړې کړي مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې قصاص تر کومو شرایطو لاندې عملی کیږي.
په اسلام کې د جزا سیستم، د عقوباتو سیستم، په حدود او تعزیرات وشل شوې ده. حدودی جزاګانې په قران کریم او نصوص شرعي کې په ډیر دقیق شکل د هغه اثبات به تعین شوې ده او پنځه شپږ حالت دي او باقی تعزیرات دي چې د وخت حاکم د نافذ قوانینو پر بنیاد کولای شي. حدودی جزاګانې په اندکترین شبهه ساقطيږي. د مشخص قضیه چې د چهارشنبه پورز په پرا کې یو تن د قتل په تور قصاص شوې ده، زمن هیڅ د قاضي، زمن هیڅ د مستنطق، زمن هیڅ د حقوقدان د دوسیه د لرلو پراته په کې قضاوت نشم کولای. په یقین ویلای شم چې طالبان د اسلامي عدالت د تامین د پر الله تر اوسه پورې نه قادری لازم شرایط لري او تر ډیرو مواردو به د سوء استفادې وړ وګرځي. په داسې شرایطو کې چې کار نشته، ډوډۍ نشته، حاکمیت په غیر قانوني شکل باندې د اسلامي حدود او د تطبیق د پر تأکید کول، زه فکر کوم دا غلط تفکر دی.
طالبان تر اوسه پورې خپل جزایی قانون نه لري. دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان کوم اساسي قانون دوی تعقیبوي. په دغه شرایطو کې وخت نا وخت خلک په متروکو یا درو وهل کیږي. د اسلام له نظره دا کار څه شرطونه لري؟
په یقیني ډول د طالبانو جزایی قانون لا تر اوسه پورې روښانه نه ده. غیر فنی او غیر مسلکی افراد په طالبانو کې وایي چې موږ اسلامي شریعت تطبیقو، خود دې جواب نه لري او څوک ته نه پښتنه نه کوي چې کومه دیدګا دلته خو صلحا او فرقې دي، حتی په داخل د اهل سنت او جماعت کې. نو په دې خاطر باندې دا په عملی لحاظ باندې ضرورت په مدون قانون د چوکاټ اسلام په چوکاټ کې، قانون اجراءات جزائی د اسلام په اصول په چوکاټ کې د تمامو ته اړتیا شته.
د دغه سي تعزيري سزاګانو دوام به ستاسو په نظر څه واقب ولري، هم طالبانو ته او هم افغانستان ته؟
د حدودي او تعزیراتي سزاګانو او د قصاص او یو سلسله داسې جزاګانو تطبیق چې حدودي دي، لاس د پریک شو، سر د پریک شو، انسان د وژل شو، د لازمو شرایطو پرته په یقیني ډول فتنه ایجادوي. هغه نتایج چې شارې پکې الله تعالی چې پکې په استلا نظر کې نیولې دي، په یقیني ډول هغه خواته نزي او د شرایطو د ایجاد نه پرته د دې تطبیق د غیر مشروع حکومت د خوانه سره مجاز نه ګڼم. غیر اسلامي دي، غیر انساني دي او غیر اسلامي دي.
د حقوقي او اسلامي زده کړو کارپو صلاح الدین سیدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
یو غیر دولتي بنسټ وای تر اوسه د پخوانی یو سرتیرو لڅباندې 2000 کورنۍ سره بیلابیل مرستې رسولې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنیو ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابر شوي دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د بېوزلۍ، د طالبانو لخوا د نیوګلو، شکنجه کېدو او لادراکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 14 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیونه افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې موږ سره مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا موږ سره د مرستې شوې دي او دا مرستې موږ په 22 ولایتو کې دغه متضرر کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپی سویو په خوانیو پوزیانو هری کورونی ته د مرستو په دغه کڅوړې کې خوراکي توکي، ژمنی توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروری مواد شامل دي. خو هغه پوزیان چې د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای، له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نغوړی په امنیتی ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو وسخاران کرچوانی کوي، بیخي وضع خراب ده. څوک تخنیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې ترڅنګ ځینې پوځیان تر له درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوی تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړي دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او لادرکه کولو ځینې پیښې مستندې کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وشي پخوانی پوځیان یا پخوانی سرتیری دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو د حکومت په واک کې د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ادارې ویلي په دې کار کې چې د اولمپیک نړیوال کمیټه اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د دسمبر په 16مه په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالی ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوال کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو اعلامیه کې د اولمپیک نړیوال کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالی ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوال اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوال اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته د په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دی ویل شوی. په نړیوال اولمپیک لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د دسمبر په 15مه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوي. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید په کې ونډه ولري منع شوي دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی وو. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته نور راپورونه هم لرو، خو راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې آی او سی د سې شنبه په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د شوزو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندي لاسرسي اجازه ورکول د 2024 پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د شوزو سپورت د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک تر رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د آی او سی اجرایوي بورد پر افغان شوزو د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید شزینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او له دې هېواده د باندې اوسي، او همدارس شزي باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له آی او سی غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخت پورې د سپورت چارې وځنډوي چې شوزو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکو په پام کې لري چې راتلونکو میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړ پوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلي چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره یې په غیر قانوني خنډ رامنځته کولو تورن کړي، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو یې نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکو غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همداراز په مقاله کې لولو چې جمهور غوښتونکو په دې اړه معلومات غواړي چې ولی هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي وایي. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشتکېدو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړه توګه مشتکړای شوی دي. د مقاله د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشتکولو پروګرام یا ای سی آر ایس په خپل کار کې شاته پاتې دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 15 کلونو کې د 5000 په ګډون یې په ټوله کې د 60000 افغانانو د مشتکولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوی چې وایي د تیر کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
په کندوز کې یو شمیر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کلالانو د خبرو لمخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لاس کارخونه فعالیت کوي، او دوی ته پر کندوز سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم د تنور جوړولو فرمایشونه راځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې بیا ستاسو پیغامونه مهیروي.
په کندوز کې یو شمیر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاری ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی، او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمیر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندوز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم به دکان
موږ ډیر قراردادین لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړو. په خوا زیات شمیر کورنۍ ول بازار ډوډۍ رانی بلی او یی د برقی او غازی داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخابلی. خو په دې ورستیو کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخ شوی دی.
ډیر شکلن محمد صابر چې په کندوز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وای دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داره میجا، بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړو او هر ورځ شل تنورونه جوړو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار ولسوالۍ سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وای وس محل یو تنور لا 900 نیول تر 500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د تندور رانیول په خاطر راغلی، هغه وای په بازار کې د تیارو ډوډۍ او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ ورور وګاله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلمه، تنورونه هم دومره به اوچته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه، 10 روپۍ یوه دانه ده. کنه تنور یو سم کور ته هلته د تناره ډوډۍ پخه کمه.
د کندوز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دی وروره، دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي، بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت تخ د پاره ده، موږ دغه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډیر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډیره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم. کولا شیرزادی مدنی ګرهار کنا زما سره کته هم د یو میاشت نه یا د توخ نه مخکې زه ویره وچ د دای رادیو مشورات بکته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلې شي. نو دا زمونږ یعنی یو اندازه دي چې موږ تر پاتې وو. اندازه دي رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ وستل، موږ هغې نه نړیوال خبرول. خو لی دا هم بند شوله په دې هیله چې ډېر ځرې مشرات پیل شي، ځکه چې موږ ډېر داسې یعنی داسې لکه یو څه چې مو ورک کړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنی قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر ځر د دې ازادۍ راډیو له څپو نه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبان نه چې مشرات دې بېرته پیل شي.
السلام علیکم، زه فیدان محمد لغمانه یم د لشم ولسوالۍ د سایدل دراتو نه یم. د آزادۍ رادیو چې بند شله شنبه پورس نه، یعنی زه خپل په ایران کې مسافر یم، د ایران د شیراز ولایت کې. د فیسبوک کوم سره فیسبوک د لار نه ما وکړه، یعنی سبای چې را باندې نه لګېدل. آزادۍ رادیو چې ډېر د افغانستان د ټول اطرافو خصوصا د سایدل دراتو خصوصا د لشم د لنګار د افغانستان ټول منطقو کې خلک ولوله، یعنی آزادۍ رادیو ډېر عادتات زنګو او سوکونو دا افغانستان کې د خطر اولاد راغې. یواځنه آزادۍ رادیو پاتې او موږ ډېر خوشاله شو. آزادۍ رادیو یعنی ډېر زړه پورې رادیو، یعنی څخه پښتون سبای چې ما باندې ونه لګېدل.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال وایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.